سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست یم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي مترو پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو جنوبي ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. وزارت نه دی ویلی چې څومره بهرنی ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوي او دغه بهرنی ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بېلابېلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. لازادی رادیو خبرو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشمې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړین یو ولسورازي ورسته پرون تهران ته لاړ. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهي د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهي سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه او وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهي په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیان د تطبیق په سر کې وو. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهي په جواب کې ویل اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل ته تللی و او هلته یې د ټي ټي پي سره د مبارزې او ګڼو نورو امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. خو د ټي ټي پي په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي؟
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پي ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و د کورونا چارو د وزارت د استخبارات پخوانی عمومي رئیس او د امنیتی چارو شنونکه په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د افغان ماشومانو یو خوندې شاوخوا 300 زده کوونکي لري سمې ودانۍ نه لري او ماشومان له ستونزو سره مخ دي.
تاسو وګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم در واورو.
دا توت موږ کړی د نوي شیم کندهار ته داخل کړی دی، اوبه چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړي چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو، نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغله رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستاني پلاوی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوي سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اند یم چې په طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستاني وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د قوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د بریټ پټړاو یو لستر نیول شوی چې د په وینا ل ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ
ور به شو پاکستان ته. هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو ښوونځي کې ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. د دغه ښوونځي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د ښوونځي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورټ.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو مکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال دیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورې د کومې ودانې کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چکو ملي هم د سیړنګ ویجانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال دیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانې جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا اړتیاوي نو باید د ودانې په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي مشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورې دي وجه نه جوړ کړي دي. یو چې دی کنه سبا 200 بجو پورې وي، بیا چې دی 2 بجې نه بیا چې دی بل شفټ ټول شي، هغه چې دی درې کلسونه سبا یې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې دی کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نومې سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خندان جوړیږي چې لوجه مشومان او د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کوم سپیس اکوپاید ایگزیکټلی و پاره کیږي پاره کیږي نو هغه کوم بیل ان انر راځي فردر کورټ مستیر علی یا چې د کوم لیګل سیل د کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې موږ راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دوی ته ویلي ځای عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیواله ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغان جونیا او خزیوایا اندیښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې. شاوخوا 990 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیست تل شي. خوای د پلاسمینې کابل اوسیدونکو او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرتګې بندیز ولګیدو او خپل راتلونکو تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټول ته منل شوی چې په افغانستان کې به تنه نارینه درس وي او ماته مې خپل راتلونکو ډېر تیار ښکاري.
نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندي څخه نګدې نه 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنۍ وروسته نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندي ولګو او څو موده وروسته د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې اوونی وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو به برخې او انجلې چې دا هم د کابل اوسیدونکو د خونه غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
د هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې د ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک دی علم د پاره په هدف لپاره دوی ټیګی دي نو زه کوم نه کوم چې دنجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده او ګرځي او خلک به دا هیر کې شي دغه دنجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیریدونکو شی دی
د یادونې د چ بیلا بیلونړي والو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم مخ په وخت افغان جنو خو د زکړو او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړي چې دا بندیزونه لري کړي دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاد شوې ده خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي په 13 اپریل میاشت کې اروپای هیوادونو یو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنۍ ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي خو پلاوی تر رسنېدو وروسته د یو اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
د ناتو د بهرنی چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي په ډېره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپل متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس پرهی کړی شي تولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو دونو د بهرنوی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي سولتنبرګ پرون لغونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارست د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمېر ډېر شوی دی روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سیرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي په همدې حال کې د امریکا د بندرنوی چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي
له خبرونو ورآخوا
ورزو کندار ته په کندار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرزونو له کابل ځمکني توت بوټو زیاته برخه لمینځه تللې او حاصلات کم شوي اخو په کندار کې د طالبانو د حکومت د کارنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته تجربه ځمکه د ځمکني توت کښتونه شوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښت سوی و چې اوس یې کښت یو جریب ته راکښته سوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمند سول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم سوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړله ښه مسولیه کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دارې په الحاله چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یو دواوې راوښي یو دغه راوښي چې موږ ته ستغه دغه وکړو د دواوې ورکړو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کېږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر څلور سوه افغانیو پلورل کېدی خو سږ کال یې بیه دوه سوه افغانیو ته راټیټه سوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت د زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سوي.
دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندهار ته داخل کړی دی وبي چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ دا توت په وړوز د څلور جریبه ځای وو نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ دا غنمان ته کرل دي هغه ځای خراب شو نو موږ بی چې د دوړه صدا غوښتنه لرو بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې. اول د څلور جریبه ځای اته لکه نه لکه افغانۍ جوړولې نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په درې سوه کیلو اوس دا دوه سوه ته راکښته سوي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښت سوي چې حاصلات یې کم دي.
توتی زمینی خو کندهار کې تقریبا نوه جریبه څخه تر اته جریبه ساحه کې کرل سوي دي بیلابیلې ولسوالیو کې او په یو جریب کې د درې زره څخه تر درې نیم زره کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر دوه سوه افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. د تېر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری پیچېده ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساعتو کې ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تېر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر درې زره پنځه سوه کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډېری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نویو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لارې د خپل کورنیو لګښتونو او اقتصادي ستونزې اواروي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لا هم په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې لیو شمیر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسه مال په نوم کار کوي او کیسه مال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاسته می باشد یا کس بسیار چی می باشد چاپی میکنه یا کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردۍ یو ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خټ شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، بیا چاپي کوي، د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسېدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کېږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی دی، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زمونږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله زده راجو محترم کارکونکو او ویدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کله چې زه د کابل ولایت نه پیغام پریږدم، پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نه شي ویلی، څوک دا نه شي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي، هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خدای ول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ ته خبر ورسره کوم. زموږ خوا ته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا او یو ډاکټران دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو غره یې ګټه کوله. او دا چې دي مسلمانان یې له ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې له دا پیغام خپور کې زموږ ژغته لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپې د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره تللی کیم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې دغه نژاد تر اسلامي عمارته پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د فراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فراد ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. الله مو وساتي، خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او